او مناسب قیامت نه لري.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. پام وکړئ خبرونو ته. د نورستان ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د ځنګله او څړځای پر سر لپرون ماسپښین رئیسي جګړه پیل شوې چې دواړو لورو ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. له سیمې پر رسېدلو راپورونو کې ویل کېږي چې د کلایګل او ارنس قومونو ترمنځ جګړه روانه ده او دواړو خواوې پر یو بل د درنو وسلو ډزې کوي. ویل کېږي چې د شپې تر ناوخته پورې دوه تنه پکې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. تر اوسه امنیتي چارواکو د دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان لومړنی ترانزیتي ریل ګاډی له څلوېښتو ورځو وروسته ترکیې ته ورسېد. د ایران اسنا دولتي اژانس پرون خبر ورکړ چې د افغانستان په سوداګریزو توکو بار دا ریل د ایران د روزنک له لارې تللی و. د ترانزیت ریل شاوخوا یوه میاشت مخکې ایران ته ورسېد، خو هلته په نامعلومو دلایلو څو ځایه وځنډول شو. دا ریل چې د افغانستان شاوخوا یولس سوه ټنه کاني ډبرې پکې بار دي، پرون د ترکیې سرحدي ښار وان ته ورسېد. د غزې د ترنګې د رفح ښار اوسیدونکي خبر ورکوي چې په سیمه کې د اسرایلي ځواکونو د عملیاتو له پراخېدو سره هلته جګړو زور اخیستی. اسرایل وایي د رفح په ختیځ کې د مصر سرحد ته نږدې محدود پوځي عملیات کوي، خو امریکا او د اسرایل نور متحدانو په رفح کې د لویې کچې پوځي عملیاتو په اړه خبرداری ورکړی. د عیني شاهدانو، د بیړنیو خدمتونو د کارکوونکو او روغتیایي چارواکو په وینا، د رفح په لویدیځ کې د اسرایلو د تېرې شپې په توغندوي او هوایي حملو کې لږ تر لږه کسان وژل شوي دي. د حملې په هغو سیمو کې شوي چې د تېرې یکشنبې په ورځ د بې ځایه شویو فلسطیني کډوالو په یوه کمپ له برید وروسته د اور لګېدو په پیښه کې 15 کسان ووژل شول. یوټیوب د دې ټولنیزې شبکې له مقرراتو د سرغړونې په تور د ایران د بهرنیو چارو د وزارت رسمي چینل بند کړی دی. ایرنا دولتي خبری آژانس پرون خبر ورکړ چې یوټیوب دا اقدام څه موده وروسته له هغه وکړ چې د بهرنیو چارو د وزارت پر یوټیوب چینل د مقاومت د فلسطین لپاره یوازینی انتخاب تر سرلیک لاندې په انګلیسي ژبه یوه ویډیو خپره شوه. ایران د خپلو اعلانونو او خبرونو لپاره له یوټیوب څخه داسې مهال کار اخلي چې دا پلاتفورم په ایران کې فلټر شوی او خلک یې د کارولو حق نه لري. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د عمان د کرکټ له ملي لوبډلې سره تمریني لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت د شپې په 9:30 بجو د ترینیداد او توباګو په کوینز پارک اوول کرکټ لوبغالي کې په پام کې ده. د هیواد د کرکټ ملي لوبډله به په خپله دوهمه تمریني لوبه کې د جمعې په شپه د سکاټلند له لوبډلې سره مخامخ شي. افغانستان د شل اووریز نړیوال جام په سي ګروپ کې له نیوزیلند، وست انډیز، پاپوا نیو ګینی او یوګاندا سره یو ځای دی. په سګنی نړیوال جام کې به د افغانستان لومړی لوبه د جون په 14 د کابل په وخت د سهار په 5 بجو د یوګاندا د کرکټ له ملي لوبډلې سره وي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
خزه په ایس واجه د غواړي چې میړانه جدا شي کنه او طلاق وخت لته سوچ یو ډیر غټ مشکل سره مخامخ نشي. د کورنۍ معاملو دښمنیګانی چې دي کنه د سبب نه د طلاق مین سره زی او د خزانه شي کولای چې نور برداشت وکړي کنه.
دل چې اکثره هغه میرمنې چې دوی له میړه څخه جدا کیږي طلاق اخلي، په ژوند کې ستونزې آخري حد ته رسیدلې وي. په داسې حال کې چې طلاق د مجبوریت له وجې وي، بیا هم ولې هغه میرمنې چې دوی له میړه څخه جدا شوي د ځینو کورنیو او ټولنې لخوا ځورول کیږي.
د خپل شرعي مسایل نه هم بې خبره دي او کلچر او رواج ته ډېر ارزښت ورکوي. د هغې پر بنا دوی دا مسله په اصطلاح ټینګه نیولې ده او کومه موضوع چې د دوی د طلاق سبب ګرځي، د هغې تر څنګ نه یوازې چې حل کیږي نه، بلکې هغه مسله ورته لا ځواکمنه کیږي، لا ورته قوي کیږي. سرګنۍ کورنۍ پیغور ورکوي چې ته خو طلاق غواړې.
Thank you. نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو کړی. قدرمنو ګډونکو، د اسلام په دین کې راغلي چې نکاح سنت دی، خو په ژوند کې د غستونزو او لانجو د رامنځته کېدلو پر وخت چې بار بار تکرارېږي او هلې ناشونی وي، طلاق فرض دی. دیني عالمان وایي چې انسان اشرف مخلوقات دی. په کورنۍ کې آرام چاپېریال، دوی ته درناوی، د ستونزو پر وخت یې لاسنیوی د هر وګړي شرعي او قانوني حق دی. خو که چیرې په ګډ ژوند کې د مینې او محبت پر ځای ټوله ورځ لانجې او بالاخره شخړې وي، او دا شخړې د کورنۍ چاپېریال په یو ماتم بدلوي، بیا د حل لاره د ښځې او میړه جدا کېدل دي. راځو دې ته. طلاق سره له دې چې په اسلام کې په خاصو شرایطو سره امر شوی دی، ولې په افغاني ټولنه کې بد ګڼل کېږي؟ او هغه میرمنې چې له میړه څخه جدا شوي، دوی د ځینو کورنیو او ټولنې لخوا ولې ځورول کېږي؟ لیکواله سایره شریف په دې اکله وایي،
د طلاق اخیستل په افغانستان کې د ټولو میرمنو لپاره د دې ترڅنګ چې یو شرعي مسله ده، شرعي حق دی چې ښځې ته ورکړی دی. متاسفانه چې زموږ ټولنه لوستې او نالوستې کورنۍ د دې مسلې سره یو ډول حساسیت ښیي، کلتوري مسله ګڼي. یعنې دوی په دې مفکوره دي چې که چیرې د دوی خور لور طلاق واخلي، دا د شرم او د آر او د ننګ خبره ده او د دوی لپاره ډیره سخته تمامیږي. هماغه علت دی چې دوی خپلو میرمنو خزینه قشره دوی اجازه نه ورکوي چې دوی د دې طلاق مسله حتی مطرح هم کړي، او کچیر مطرح کړی او دا کار وکړو، نو بیا په اول قدم کې خپله کورنۍ، خپل ورور، پلار او مور، اته دغه نږدې کسان د دې سره قطع روابط کوي، اړیکې ورسره شکوي، په غم او خدای کې نه شریکیږي. نو دا هغه مسله ده چې زموږ ټولنه متاسفانه خپل شری مسائل نه هم به خبره دي، او کلچر او رواش ته ډیر ارزښت ورکوي. دغه پر بنا دوی دا مسله په استلاتینګ نیولې ده او په خزو باندې تدویقيږي.
هغه میرمن چې په همدې وضعیت کې شپې ورځې تیرې دي، خپل پلار لپاره، د خپل ورور لپاره، تاسو وضعیت سره قومینه څومره د دوی ژوند تاریخي رواني ارخاسي ارخه کوم وضعیت درسي
کوم موضوع چې دوی د طلاق سبب ګرځي، دغه ترڅنګ نه یوازې چې حل کیږي نه، بلکې هغه مسله ورته لا ځواکمنه کیږي، لا ورته قوي کیږي. کچې پاول کې اتمن خزه د تاوتریخوالي، د خوشنات او د کومه مسلې په نتیجه کې د غوړي چې طلاق واخلي، سره د دینه چې هغه مسله نه حل کیږي، بلکې لا ورته شدید کیږي. په دې معنی چې هغه د خسرګنۍ کورنۍ هر لحظه پیغور ورکوي چې ته خو طلاق غواړې، یا مثلا میړه لا ور سره بل رویه شدید کوي، کورنۍ خواخي سخر او نور شاوخوا کسانې د دې په زورولو باندې لا تاکید او ټینګار کوي.
په دغه سیا وضعیت کې دغه میرمنو ته اوس څه کول پکار دي؟ نارینه ته څه کول پکار دي؟ میرمنو ته څه کول پکار دي؟ طلاق نسی اخیستلای، ژوند نسی کولای، خی دوی څه وکړي؟
اول قدم کې دی مسلمان ټولنې په صفت کا خزه ده او کنر ده، د شرعي احکام نه باید ځان بخبره کی، ځکه په شریعت کې په واضح توګه ویل شوی دی، احکام او شرایط موجود دي، دغه نه باید پیروي وشي. او که په څنګ کې د حکومت مسولیت او دنده ده چې قوانین پلي شي ترڅو خزه ته نجات ورکړ شي په دې برخه کې، او تر څنګه خپل خزه کلوست دي او نالوست دي، دوی باید د دې څخه ځان بخبره کی چې دوی کوم حقوق دي، د طلاق په اخیستلو کې کوم مدني حقوق دي او کوم شرعي حقوق دي. سره د دې درو عمده او اساسي مسایلو کې بیا هم فرضاً خزه په نه توانیږي چې طلاق واخلي، هغه په خپل د خزه ذهني ورسته پاتې والی هم دی او د ټولنې ورسته پاتې والی هم دی، چې بل اخر کېدای شي خزه په دې مجبور شي چې ځان لمنځه یوسي، په رواني امراضو اخته شي. تر ټولو مهمه ده چې هغه خزه چیرې اولاد ولري، نه یوازې د دغه کورنۍ لپاره بلکې د ټولنې راتلونکي لپاره ډیره خطرناکه مسله ده، ځکه چې یو مور چې په داسې حالت کې ژوند مخته یوسي، طبیعي خبره ده چې د دې په اولاد باندې ناوړه اغیز لري، هم په ذهني لحاظ او هم په فزیکی لحاظ، ځکه په داسې ماحول کې حتما فزیکی برخورد کیږي، بد رد ویل کیږي، ښځې او میړه ترمنځ ډېرې مسایل رامنځته کیږي چې هغه مستقیما د ماشوم په ذهني او جسمي وده باندې اغیز لري، چې دا بیا بل توان دی چې ټولنې ته یو ناروغ او مریض ماشوم وړاندې کیږي.
بله، تاسو ته د افغانستان وضعیت معلوم دی، میرمنې اوس خپل ډېری حقونه نشي غوښتلی، نو دوی به په داسې وضعیت کې څنګه د طلاق موضوع مطرح کړي؟ ځکه دوی څوک څوک نه لري چې ورته خپل غاک پورته کی.
دوی باید خپل حقوق نه ځان خبره کی، لو کډیر نه لوستي شزه هم وي، مګر په اوسنۍ شرایط کې پټولنه کې حتمان په شاوخوا کې دا سمیرمن شته چې لوستي دي، به خبره دي. اکثره مېرمنې د میډیا او د رسنیو ته لاسرسی لري، اته د ګاونډیانو نه کولای شي چې مرسته وغواړي او حکومت ته مراجعه کولای شي. سره دینه لکه مخکې چې ما اشاره وکړه چې په حکومت کې خپل ستونزې شته، دوی د دې لارو نه کولای شي. او کچېرې دوی په دا ټولو مسایلو باندې بیا هم ونه ته ونه دی چې خپل حق ترلاسه کړي، بس نو دوی به هغه یوه اصطلاح ده چې مړی ژوندي به وي، په حقیقت کې به روحانه مړ وي، جسمن به ژوندي انسان په توګه ګرځي.
بله، له واده نه مخکې کومې خبرې په پام کې نیول ضرور دي چې اصلا دا طلاق رامنځته نشي او یو مثبت ژوند مخکې لاړ شي؟
په ټوله معنا سره افهام او تفهیم د دوه انسانانو ترمنځ د دې سبب ګرځي چې یو بل سره وپیژني، د یو بل نظر ته په اصطلاح غوږ ونیسي، احترام ولري، یو بل په رواني لحاظ د دوی غوښتنې، د دوی کړنې، د دوی هیلې او ارزوګانو ته متقابل غوږ نیول او متقابل احترام د دې سبب ګرځي چې دوه انسانان په خپل منځ کې موافقې ته ورسېږي، په خپل منځ کې تعهد د راتلونکي ژوند لپاره تعهد وکړي او دغه تعهد پر بنسټ باندې په راتلونکي کې خوشحاله کورنۍ بنسټ کېږدي. متاسفانه د دې کار د ترسره کولو لپاره په افغانستان کې، د افغانستان په ټولنه کې داسې د ډیرو کمو کسانو لپاره دا زمینه مساعده کېږي. حتی خپل شریعت وایي چې کورنۍ باید د ځوانانو سره مرسته او همکاري وکړي په انتخاب کې، د مخکې د واده کړلو نه مثلا ځوانان پوي کې جلۍ وي او کالک وي، د مور او پلار لخوا د کورنۍ لخوا باید وپوهول شي چې غوره انتخاب ولري، شرایط وښودل شي، خپله ځوانان مطالعه وکړي، هر کله چې ځان وپېژندو خپلې غوښتنې خپله وپېژندې، بیا کولای شي چې مقابل کس نه د خپلو غوښتنو مطابق غوښتنه وکړي چې په اقتصادي لحاظ، په فرهنګي لحاظ، په تحصیلي لحاظ، د هر نقطې نظر نه د یو بل مفکوره ځان ته معلومه کړي، دغه پر بنسټ تعهد او د تعهد په نتیجه کې د کورنۍ بنسټ کېښودل شي. د مور او پلار د دواړو خواو نه د مور او پلار وظیفه ده، مسؤلیت ده، په اوسنیو شرایطو کې ځوانانو ته شخصي دوی کولای شي چې تپو تلاش وکړي، د خپل تپو تلاش په نتیجه کې خالص سره وړنه ولري، اکثریت مطالعه باید وکړي.
پلان درته وایي چې جبري ودونه څومره د دې لامل کېږي چې بیا طلاق رامنځته
شي؟ هر کار چې په جبر او اقرار سره ترسره شي، هغه نتیجه یې په سلو کې 80% 90% منفي ده، هغه 100% هم چې موافقه وي، هغه بیا هم د دوو کسانو ترمنځ د توافق راتللو په نتیجه کې به وي. نو نتیجه یې زه منفي بولم، ځکه چې متضاد افکار، متضاد غوښتنې، متضاد هیلې هیڅ وخت نه سره یوځای کېږي، بلکې همیشه دوه مخالفه قطبونه وي چې یو بل دفاع کوي، نه دا چې یو بل سره جذب او یو بل ته د همکارۍ لاس ورکړي.
شمله مقصودی وایي کله چې د یوې ښځې ژوند د میړه په کور کې تریخ وي، هیڅوک یې غږ نه اوري، خو که یې طلاق واخیست بیا د ټولو په یاد وي او د ځورولو لپاره یې تر خپل توانه هڅه کوي.
ټولو ځایونو کې دا اوازه کېږي چې د فلانکي لور یا د فلانکي خور طلاق شوې ده، او دې ته چې کله هغه خور، هغه مور چې مثال په هغه کور کې وه، وهلې خوړل، ټکلې خوړل، بیا بېدله وږې به وه، تږې به وه، یا مریضه به وه، یا کوم مشکلات به یې درلودو، هغه وخت کې هیڅوک چاته نه راځي چې ته ول وهل خورې، یا ته څه د پکار دي، یا تاسو حق ده، یا دا د هغه د هغه وخت کې بیا هیڅوک د پوښتنې ته نه راځي. همدغسې چې مثال واده په خوشحالۍ کېږي، باید بېلېدیم همدغسې په خوشحالۍ وشي، چې کله وایي بېلېږو سره خوښ هم نه ده، مشکل پوښتنه وشي چې څه مشکل لري ته په دې کور کې، مثال هغه به وشي یا د کورنۍ سره، یا د خاوند سره، یا د ماشوم سره، یا دې سره، یا هغې سره، بس د هغې هېڅ مشکل نشته، ده صحیح ده، واخله او درې کسره ټول کړي، یا مثال محکمې ته ځي، خبره خلاصه، محکمه څه فیصله کوي، که ماشوم ورته ورکوي، که کور ورکوي، که هغه مهر ورکوي، که څه ورکوي، هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
د ښځو د حقونو د فعالې سریا جبارخیل په باور له بده مرغه افغان میرمنې له کلونو را په دې خوا د داسې بد چلند ښکار دي چې دوی لایق نه دي، نه باید داسې ورسره وشي. خو په ټول افغانستان په تیره بیا په کلیو او بانډو کې کله چې یو میرمن طلاق اخلي، نور له سترګو نه غورځېږي او په بېلابېلو نومونو یادېږي. له هغلې جبارخیل سره مو مرکه کړې، هغه په پیل کې د طلاق د علت پاکله وایي.
علت همدا ده چې ډېر خلک چې دي کنه دلته د افغانستان خلک، یا د افغانستان د سړي چې دي کنه، هغوی ټول کله کله ډېر زیاتی کوي خپلو ښځو سره کنه، د هر لحاظه. مثلا کله کله چې دا ښځې داسې فکر کوي چې دا ښځه زمونږ برده ده کنه، برده غوندې هغوی استعمالوي، هغه کوي او غواړي چې ځینې خلک مثلا ښځه په هېڅ وجه نه غواړي چې میړه جدا شي کنه او طلاق واخلي تر څو چې یو ډیر غټ مشکل سره مخامخ نشي. یوازې نه مشکل چې ډیر دی، ډیر ظلم او چې پکې کېږي او کله کله په سیمو او منطقو کې کنه، په ولایتونو کې او په کلي کې ډیر زیات سړي چې دي د کورنۍ معاملو دښمنی ګانې چې دي کنه، د هغې د سبب نه مثلا هغوی خپله منځني مشکلات لري یو بل سره، فامیلونو سره او هغې سره. دوی غواړي چې دا خپله د دښمني د ښځې نه په کور کې چې دي کنه، د هغې نه به په حساب وسیله استفاده وکړي. دا ښځه د طلاق منځته راځي او دا ښځه نشي کولی چې نور برداشت وکړي کنه.
کله چې یوه مېرمن طلاق اخلي، دا اول د کورنۍ له خوا، بیا په ټولنه کې له کومو ستونزو سره مخ کېږي، دا څه رقم خبرې اوري؟
اول چې طلاق اخلي کنه، دوی خو همدا زموږ او تاسو رواجونه چې دي کنه افغانستان کې، خو اول دوی ته یو ډېر بدنام وکړي کنه، او پس له هغې نه هېڅ چا ورسره نه غواړي چې دوی سره ژوند وکړي، یا بل سړی ورسره مثلا زرخه کې چې دوی سره واده وکړي. در اصل دا چې زمونږ کلتور چې دا زمونږ افغانان همیشه به په حساب وایو کنه، بیا بل خصوص د پښتانه وایي اسلام څه کوي کنه، مونږ خو وایي افغانان یو یا مونږ وایي پښتانه یو کنه. د اسلام له اړخه وګوري دا طلاق چې دا فرض دي کنه، او دا د نکاح چې دی سنت دي کنه. چې څوک وغواړي نکاح کوي، او الله تعالی نه دی ویلي دی چې دا ټول د ښځې او دا ټول سړیا چې دی اتمان باید نکاح وکړي کنه. مونږ وګورو چې اوسه پورې زمونږ ډېر خلک همداسې مجرد پاتې شوي دي، مجرد تللي دي کنه، وفات شوي دي، اوسه پورې واده شوي نه دي کنه، که سړیان دي که ښځې دي کنه. مګر طلاق چې ده، طلاق فرض ده کنه، په دې چې الله تعالی ذکر کړی ده چې تاسو چې نه غواړي چې یو بل سره ښه ژوند تېر کړي، یو بل سره په حساب جوړښت نشته دي کنه، تاسو کولی شئ ته طلاق واخلئ. ډېر صلح آمیزه. او دوامه کې دا مشکلات چې پیدا کیږي کنه، مشکلات چې پیدا کیږي، او ښځه چې ځي خپل کور ته کنه، د خپل پلار کور ته باید دی لاړ شي، داسې هلته چې ځي اتمن خپل وریندار د هغې نه په حساب نشي کولی چې هغه کور کې د دې ګزاره وشي، هغه وشي همیشه تانه یې ورته ورکوي چې ته طلاق یې کنه، طلاق یې. او نور د اقتصادي لحاظه دا ښځه هېڅ شی نه لري ځان سره کنه، هېڅ شی نه لري. په دې لحاظ د الله تعالی چې ورته امر کړی دی چې دا مهر ورته ورکوي کنه، دا مهر بیا زموږ افغانستان کې چې وخت طلاق هم ورکوي کنه، مهر ورته نه ورکوي همداسې سمدستي ورته څه شی نه ورکوي کنه. دوی په ډېر مشکلات اخته کېږي، نشي ولې چې د خپل اقتصادي او خپل د اجتماعي ژوند خرابېږي، اقتصادي ژوند نشي کولای چې په خپل ډېر زر ښه شان ورته وکړي کنه، مختلفې سي.
دا اوس چې افغانستان کې میرمنې کار نشي کولای، دنده نه لري، د دوی په شمیر کې د څه ځم ستاسو غو ودونه کړی، و بیا دا کوم جارو جنجال تاسو ویلې لدې عمله بیرته خپل میرونو څخه جدا شوی وي، دوی په ډېر بد اقتصادي حالت کې شپې ورځې تیروي. د دې په اړه تاسو څه راته څومره وضعیت خراب دی؟
در اصل ټول ښځې چې دي کنه، که موږ افغانستان د ښځو ژوند چې په حساب هره دوره کې چې وګورو کنه، ډېر چې باید ای کنه نشته دي کنه، او بلخصوص اوس کنه چې دوی طلاق هم اخلي او نشي کولی چې یو چیرته لاړ شي کنه کار وکړي. یا خپله دا مثلا مخکې معلمان و کنه، معلم و یا شی چې و، هغوی خپل آزادي یې درلودل، هغوی کولی شو چې مثلا لاړ شي خپله نفقه په خپله لاسته راولي کنه. په دې لحاظ هغوی ډېر خپل زیات زیات مشکلات په سر ویسي کنه، هغه خو طلاق نه اخلي کنه. چې طلاق هم بیا واخلي، په ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي، په دې چې هېڅوک هم هغوی نه سپورټ کولی شي کنه. اقتصادي له لحاظه هغوی نشي کولی چې کار وکړي، معاش واخلي، یا خپل ژوند تېر کړي، ماشومانو هغه وکړي. او زموږ افغانستان کې خو بیا داسې قانون نشته دي چې هغوی سمدستي د ماشومانو ته یو شی برابر شي کنه، چې ورته د ښځې چې ځي خو حتماً خپل ماشومانو سره به ځي کنه. دا ډېر مجنونه د ماشومانو په قصه کې نه دي کنه، هغوی ورسره تر څو چې د دوی اقتصادي او شی برابري کې ډېر کېدای شي چې ډېر مشکلات ونیسي. او همدا وجه ده چې اوس موږ او تاسو ګورو کنه، نه ډېر ښځې ګدایګري ته هغه کوي کنه، مخ کړی ده یا شاقه کارونه ته مخ کوي یا کلزی یا مغسې کورونو کې کار کوي بیچاره ګانې او شی کوي چې وخت خپل نفقه ترلاسه کړي، دوی نشي کولی چې خپل حقوق په حساب د هغه نه واخلي.
بله، اوس د ښځو اکثره حقوق تر پښو لاندې سوي، مثلا دوی زده کړه نشي کولی، دوی کار نشي کولی، د دوی غږ څوک نه اوري، محکمو کې خپل مشکلات نشي ویلی. په دغسې یو وضعیت کې یو میرمن چې په کورنۍ کې هم له ستونزو سره مخ ده، کوم ټکي چې مخکې تاسو یاد کړی چې یوه ښځه څه وخت مجبوري د طلاق واخلي، په دغسې یو وضعیت کې د دې ښځې حالت څومره دردونکی کیدلی سي، او داسې په همداسې یو وضعیت کې شپې ورځې تیروي، له رواني اړخه له سي اړخه څومره په دې باندې فشار وي؟
خپله ډېر د ښځو سره چې افغانستان کې چې دي کنه، همدا اوس چې دي د حالاتو نه زه همیشه خبر یم کنه، د خپل فامیلونو نه، د خپل سیمې نه، تا د خپل د منطقې نه چې زه خبر یم کنه، ډېری دغه چې دي کنه، ډېرې ښځې او جنکیان چې دي رواني حالت یې ډېر سخت تاثیر لاندې راغلی دي، دوی رواني حالت تاثیر لاندې راغلی دي، ورباندې سختې راغلي، تنګې راغلي کنه، د هر له خوا نه، مثلا نه مکتب ته نه ځي، کار ته نه ځي، پیسې ورسره نشته دي، د کور جنجالونه ډېر شي کنه، یا سره یو بل هغه کوي کنه، ډېر جنجال کوي هغه کوي، خو دي چې څوک چې کور ته ناست دي حتما رواني حالت ښه نه وي کنه، دا ډپریشن ورته پیدا کیږي، د له خاطره جنګونه ډیریږي، دا طلاق او دا شیان مسایل هم اوس افغانستان کې ډیر شوي دی.
په دغسې حالات کې نارینه ته څه کول پکار دي چې میرمن دې ته مجبوره نه سي چې هغه طلاق ته زړه ښه کړي؟ نارینه څه وکړي؟
میرمن یې که زړه هم ښه کړي طلاق ته کنه، دوی تر اخره پورې دا خپل د قدرت استعمالوي چې دا طلاق ورنه کړي کنه، دوی غواړي چې دا طلاق مسله باعث نشي، هغوی غواړي چې مثلا د هر رقم شی چې دا قضه وایي وایي کور کې باید دوی تیر کړي کنه، تیر کړي، او زما وایي نوم باید هغه نشي چې دا ولې وایي بیرون لاړ طلاق واخیستل کنه، دې له خاطره خو دوی نشي کولی، زمونږ او تاسو نارینه نشي کولی چې د کور فضا په حساب ډېر ښه وساتي کنه، همیشه هغوی د خپل دم د سیاست نه استفاده کوي، هغوی غواړي چې همیشه باید ښځو باندې سیاست وکړي کنه، چې دا ښځه وډار شي چې بیرون خپل غږ ونه باسي کنه، او په کار یې دا ده چې دوی باید همیشه لایک د افغانستان حالت دوی ګوري کنه، چې افغانستان حالت دونه سختي چې اوس ښځې باندې راغلي دي کنه، سړو باندې دونه نشته دي کنه، هغوی کولی شي چې هر چېرته لاړ شي، هغوی کولی شي چې کار هر رقم کار کولی شي، هغوی کولی شي چې بزنس وکړي، هغوی باید فکر وکړي چې دا ښځه مې چې پرون تلل یو ډاکټر وه کنه، یا یو انجینیر وه، یا یو وکیل وه، اوس چې دا کور کې ناسته دي، دې ته ډېر سخت دي کنه، د دې حالت ډېر سخت دي، دوی باید درک په حساب مکتب ته تلل، دولسم ته فاکولټي ته تلل، دې ته سخت دي، دوی باید له خپل ځان سره لږ فکر وکړي کنه، د چې مونږ باید دې سره لږ تیرو په شان نور هم خپل دا رویه باید ډېر ښه وکړو دې سره کنه، چې دوی ته داسې احساس پیدا نه شي چې مونږ بالکل جامعه کې بندې یو کنه، او کور کې بندې یو کنه، دې له خاطره بس باید ډېر باید احتیاطانه محتاطانه باید رفتار وکړي خپل ښځو سره.
که همدغه یو شمېر نارینه چې په کورنیو کې تاوتریخوالی کوي، که دوی خپل چلند سم نه کړي او میرمنې په دې ونه توانېږي چې دوی طلاق واخلي، ځان د خپل ژوند پیل کړي، دغلته حالت څومره خرابېدلی سي؟
حالت ته بیا د خرابېدی شي چې دوی په حساب ډېر چې ما لیدلی ده، د مخکې د دې نه اوس هم دوه درې کاله مخکې هم چې ما کله لیدلی ده، چې کله چې دا نارینه نه غواړي چې دا طلاق ورکړي، هغه ورکړي، جنګونه یې دونه په دشمني بدلېږي که نه، د فامیلو دشمني پیدا کېږي، هغه پیدا کېږي، یا دا چې ښځه بالکل ځي نو خپل حساب ورکوي، بالکل خار نه بل خار ته ځي بیخي، او یا دا چې خپل پلار کره به ځي، او هغې نه پس بس همدا جرګې دي، او جرګې دي چې جرګې وکړي تر څو چې یا طلاق وخت یا تا یې بیرته یې هغه وکړي، دا ستونزه ډېر لیدلی ما چې لیدلی ده، ډېر خلک ژوند هغه کړی ده، څوک چې امکانات لري بیخي نو بس د دې ژوند نه بس تښتېدلی دي، بل یو ځای ته تللی دی چې بیخي د کورنۍ نه، بیخي د دواړو کورنۍ نه، بس هغوی تر اوسه پورې هېڅ هغه نه لري که نه، اطلاع نه لري چې دوی چېرته دي، دونه یعنې خلک مجبوریږي که نه، بزه وایم چې د اول نه باید چې دوی هغه یې که نه، چې نو جوړېږي باید په 1.5 میزه پورې باید یو بل نه جدا شي تر څو چې بل مشکلات ورته پیدا نشي.
تاسو په پایل کې ویل چې کچېرې جنگ جنجالي نو بهترینه لار جدا کېدل دي، خو افغانان خپل کلتور ته خپل رسم ته ډیر ارزښت ورکوي. تاسو څه فکر کوئ دا کار څومره په زیان ده چې دوی شریعت نه مني، آرام ژوند نه غواړي، او دوی یوازې خپل فرهنګ ته خپل کلتور ته پام خبره د خلکو خبرو ته ارزښت ورکوي؟
ډیر ورته وایي چې اسلام کې داسې ده، داسې وایي اسلام څه کوي، وایي مونږ افغانان یو. دې له خاطره زموږ یوازې نه هغه هم چې ډیر دي که نه، مشکلات هم افغانستان کې چې ډیر دي، مونږ یو مسلمان مملکت یو که نه، اما ټول خلک زموږ فیصدي داسې د اسلام قواعدو نه خبر نه دي که نه، اسلام قوانینو نه خبر نه دي، همداسې سرسري هغه یې ویلې دي که نه، مونځ کوي یا مسجد ته ځي هغه نه تر اوسه پورې داسې اساسي اسلام دوی ته ښودل شوی نه دي، دوی خپل ځان پیش شوی نه دي. همدې له خاطره دي چې مونږ نه صحیح افغانان یو شولو، نه صحیح مسلمانان شولو که نه، که صحیح حقیقي مسلمان یو مونږ او تاسو او افغانستان کې ژوي او اسلامي هغه دي که نه، چې قواعد مونږ باید ومنو، هغه هر شی باید اسلام د هر چې وګوري ډېر په آسانۍ سره دوی کولی شي یو بل نه جدا شي، مخکې دې نه چې دوی ته داسې نور مشکلات پیدا شي. یا
په اخره به د تاسو نظر، د تاسو مشوره دغسې کورنیو ته ولرو چې په جار جنجال اخته دي،
یا فامیل سره چې څوک په حساب ارتباط غواړي چې قایمه کړي، اول باید دوی یو بل سره ډېر داسې وپېژني که نه، چې دوی څوک دي او زه څوک یم، پس له هغې نه چې دا ژوند چې شروع کوي وګوري چې همدا ژوند چې دی په یو کال دوه کاله کې دوی ته معلومیږي چې دا څه رقم دی که نه، یو بل د معرفت یو کال یو دوه کال بس دی که نه، چې بیا دوی کولی شي چې دا ژوند په دې حالت کې مخته بیسي که نه، دوی باید خپل ژوند مخته بیسي، او که غواړي چې نور هم جنجالونه پیدا شي یا اولادونه پیدا کړي، دوه درې څلور اولادونه شي، هغې نه پس بس دوی غواړي چې طلاق واخلي، هغې نه به ډېر مشکلات پیدا کېږي، د اولادونه بیچارهګان بیا هم پلار غواړي یا مور غواړي که نه. همدې له خاطر زما پیغام دا ده چې اول باید ډېر د سړیان چې دي باید ډېر زیات د حوصلې نه کار واخلي خپل کور کې، او همداسې مېرمن هم چې دي تر هغه ده چې کولی شي خپل ژوند باید په خطر شانې مخته ویسي، چې دا ښځې باندې هم چې ډېرې سختې رانشي، ډېرې سختې رانشي، دا نه غواړي چې جدا شي که نه. زما پیغام دا ده چې تر څو چې کولی شي خپل ژوند په ښه شان باید څوک دا ژوند تیریږي، په خراب هم تیریږي، په ښه ولې په ښه نه تیریږي. د خپل ماشومان له خاطره باید ډېر ښه ژوند ولري دوی، که بیا ګوري چې نه شي کولی او روزانه یو بل سره جنګ کوي، شخړه کوي، او د ماشومانو تربیې او حالات رواني حالات یې خرابیږي که نه، هغې نه بیا ښه ده چې دوی په صلحامیزه توګه باید لاړ شي، او دا دولت هم چې راغلی دی دوی خو اسلامي دولت دی که نه، کولی شي چې دوی ته مراجعه وکړي، وی وایي چې مونږ غواړو چې یو بل نه جدا شو.
لکه څنګه چې په خبرونه کې یاد شول چې په ګډ ژوند کې د نه حل کېدونکي تاوتریخوالي مناسب حل لاره طلاق دی، همداسې د پوهنتون استاد او د علومو اکاډمۍ د دیني برخې غړی نورالله کوثر هم وایي چې که چیرې ښځه او میړه په خپل منځ کې داسې ستونزې لري چې نه هواریږي، جدا کېدل مناسبه لار ده.
چې انسانان هغه اخري وسیله د تحمل او د برداشت دی، او بل په کار واچي مختلف لارو نه تلاش وکي چې وکولی چې دا ژوند سمون خوري، که چیرته سمون نه خور نه اخري شی بیا طلاق د حقوق نه ورکول کیږي، او ښځې باندې ظلم و ستم وي، او د ښځې حق تلف کیږي، او ښځه ضرر مومي، هلته شریعت اجازه ورکړي د دفع د ضرر لپاره د طلاق مطالبه وکړي، هغه د مجبوریت له لارې نه چې کله کورنۍ سره ژوند سمون نه خوري بیا طلاق ده، او طلاق انحلال د ازدواج ده، د واده او د عقد او د نکاح انحلال ده، چې نکاح په غیر سره ختمیږي، او ښځه وروسته له طلاق نه چې عدت خپل پوره سي هغه نو بیا له هغې نه وروسته د ښځې لپاره خپل اختیار ده، که هر څوک انتخابوي، شریعت دا اختیار ورکړی ده چې د خپل کفاعت او هممثلي د خپلې کورنۍ پلارنۍ کورنۍ به د نظر ونیسي، بل څوک انتخابوي شریعت هغه ته ممانعت نه لري. قرآن عظیم شان وایي فلا تعدلوهن ان ینکحن ازواجهن اذا ترادوا منهن بالمعروف، کله چې ښځې طلاق سوله او لومړی خاوند خلاص سوله په خپل خوښي او په خپل شرایطو معیارو سره کولی سي له دوهم سلی سره واده وکړي، او دا واده ممانعت ورته نسته، ممانعت شرعاً ممانعت نشته او خپل اختیار لري، هو کفاعت او غنو شرایط به په جای کوي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 14 46 شپږ سوه بیاو. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو